د ازادي رادیو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوی زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط په وړاندې یوه واحده او ځانګړې پالیسي نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې تر ډیره ستونزې حل کړې دي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې په نښتو کې دوه پاکستاني ملکیان او یو هندي سرتیری وژل سوي دي. او همداراز اورو چې د فرانسې پولیسو نن په ساحلي ښار کالی کې د کډوالو د یوه کمپ د پاکولو عملیات پیل کړل. د نړیوالو خبرونو تفصیل به وروسته وړاندې سي. د افغانستان اړوند خبرونه تر هغه مخکې له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د بې سرحدو خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان له اجرایه رئیس سره په بېلابېلو مسایلو خبرې کړې او د امریکا د مرستو نړیواله اداره له افغان حکومت سره د 191 میلیون ډالرو په ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د اجرایه رئیس سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې چې د بروکسل په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې ژمنې به په دې هیواد کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره مرسته وکړي. اجرایه ریاست نن د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې تدامي چې یماماتو د خبرې نن له اجرایه رئیس عبدالله سره د خبرو پر مهال کړي. په خبرپاڼې کې ویل شوي چې په دې ناسته کې همدارنګه د افغانستان د وروستیو امنیتي تحولاتو او د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې شوي. د بسرحدو خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د برخې مسؤل رضا موینی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې روان میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال یاد کړ.
از آغاز سال میلادی تا کنون
د روان میلادی کال پیل څخه تر اوسه له موږ سره د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو له 50 ډېرې قضیې ثبت سوي چې دغه تاوتریخوالي او ګواښونه یوازې د وسلوالو طالبانو لخوا نه دي سوي، بلکې پکې سیمه ییز او حکومتي چارواکي او حتی د هغوی ساتونکي هم ښکیل دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تازه پیښه کې څه موده وړاندې په زابل کې افغان خبریال محمد یعقوب شرافت د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو او د پیښې عاملین له سیمې په تیښتې بریالي شول. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط په وړاندې یوه واحده او ځانګړې پالیسي نه لري. د دغې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن یې د جرګې مشري کوله ټینګار وکړ چې د مخدره موادو کمیسون دې له اړوندو وزارتونو او ارګانونو سره په دې برخه کې کار وکړي.
له احتیاط سره د مبارزې لپاره یو مشخص او ځانګړې پالیسي نه ده موجوده. داسې پالیسي چې ټول اړوند ارګانونه له احتیاط سره د مبارزې او د هغې د مخنیوي لپاره په هغه باندې عمل وکړي ظاهرا نه ده موجوده.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې دغه جرګې ته استجواب شوی و ویل چې مخدره موادو ته د اسان لاسرسي په خاطر په مخدره موادو روغ د کسان له درملنې وروسته 80% بیرته احتیاط ته مخه کوي. او د امریکا د مرستو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ له افغان حکومت سره د 191 میلیون ډالرو په ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د مالیې وزیر اکلل حکیمی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د دغې پیسې نږدې 50% یې د حکومت د بودیجې له لارې په بېلابېلو برخو کې لګول کېږي. په ورته وخت کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې استازي د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه پیسې په بروکسل کانفرنس کې د امریکا د نو یو برخه ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له احمد تکل خوري.
سلام. د هندي او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د کشمیر پلانجمنه سیمه کې نښتو دوه پاکستانی ملکی وګړي او یو هندای سرتیری وژلې دي. د پاکستان پوځ نن وویل په جنگلوره کلی کې د تیرې شپې په نښتو کې دوه ملکی وګړي چې یو کلن ماشوم هم پکې ووژل شوي او اووه نور ټپیان دي. او د هند پوځ ویلي چې د سرحدي ګارډ یو سرتیری په دې نښتو کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. دواړو خواوو پر یو بل د سپکو او درنو وسلو د ډزو د پیل تور لګولی. د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې نوې ډیلي په پاکستان کې پر ډیری افراطي ډلو د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې په کشمیر کې د هند پر یوې پوځي اډې د برید تور ولګاو. پر دې برید کې اتلس هندي پوځیان ووژل شول. عراقي ځواکونه او کرد پیشمرګه جنګیالي په موسل کې له یوې اونۍ پوځي عملیاتو وروسته نن د دې ښار په دریو اړخونو کې خپل سنګرونه پیاوړي کوي. دوی په تېره یوه اونۍ کې له داعش ډلې څخه د موسل د جنوب، ختیځ او شمال ځینې کلي او ښارګوټي ونیول. موسل د داعش وروستی مهم مرکز ګڼل کېږي. د عراق دولتي ځواکونو له پیشمرګه جنګیالیو سره چې پرون یې د شمال ختیځ اته کلي ونیول او د موسل نهه کیلومترۍ ته ورسېدل ګډ عملیات کوي. په دې اړه د عراق د پوځ یو قمندان جنرال عبدالوهاب سعید د جګړې له لومړۍ کرښې څخه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل. داعش ډلې ته اوښتي زیانونه لسګونو ته رسېدلي. له پیشمرګه جنګیالیو سره چې په لومړۍ کرښه کې له موږ سره په ګډه جګړه کوي ډېره ښه همغږي روانه ده. په همدې حال کې د عراقي ځواکونو وخی د عراقي کردانو د خود مختاري سیمې مشر مسعود بارزانی د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ته ویلي چې پیشمرګه ځواکونو د موسل د شمال ختیځ باشقه ستراتیژیک خرګوټی هم نیولی دی. د فرانسې پولیسو نن په ساحلي ښار کالی کې د کډوالو د یو کمپ د پکولو عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 1200 پولیس د کالی د کډوالو له کمپ څخه له 6500 زیات کډوال باسي او د ښار په مرکز کې د نوم لیکنې مرکز ته یې بیایي. د تصفیه د عملیات چې د فرانسې یوې محکمې تېره اونۍ د پیل حکم ورکړ یوه اونۍ دوام کوي. د کمپ له اوسیدونکو څخه چې د افریقا، منځني ختیځ او د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوال پکې دي، غوښتنه شوې چې د فرانسې په نورو ښارونو کې د پناه غوښتونکو مرکزونو ته ولاړ شي او خپل نومونه ثبت کړي. د قرغیزستان سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې په پارلمان کې د حاکم ګوند له ائتلاف څخه وځي. د قرغیزستان د اساسي قانون له مخې له حاکم ائتلاف څخه د یو ګوند وتل د ټول ائتلاف د ماتېدو په معنا ده او د صدراعظم سورونبای جینبیکوف کابینه اوس باید استعفا وکړي. د قرغیزستان د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر ایسا عمر قولوف نن وویل د ناپخلا کېدونکو سیاسي نظریاتو په خاطر د شپږو ګوندونو په ګډون له حاکم ائتلاف څخه د وتلو پریکړه نن سهار د دې ګوند په غونډه کې وشوه. ولسمشر الماس بیگ اتوم په انتخاباتو کې له غوره کېدو مخکې د دې ګوند مشري کوله. او قزاقستان وایي اشقابات د هغو قزاق وګړو لپاره چې د ترکمنستان سرحد ته نږدې اوسیږي د آزاد سفر ویزه بنده کړې ده. د قزاقستان د لویدیځې منګیستاو سیمې چارواکي وایي دا بندیز به د اکتوبر میاشتې تر 28 نیټې پورې چې ترکمنستان خپله د خپلواکۍ ورځ نمانځي دوام وکړي. د منګیستا سیمې اوسیدونکي کولای شي د 15 ورځو لپاره له ویزې پرته د ترکمنستان بالکان سیمې ته ولاړ شي. ترکمنستان له جولای میاشتې را په دې خوا دوه ځلې نور هم په بېلابېلو دلایلو له قزاقستان سره په سرحد کې پرتې دې سیمې ته د خلکو پر سفر بندیز لګولی.
سلام د ازادۍ رادیو اوریدونکو، په راتلونکو دولسو ساعتونو کې د کابل او د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل شوي. کابل د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 6، هرات د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3، قندهار د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 6، غزنی د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 3، بامیان د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 4، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 6، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14، بدخشان د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 12، او همداراز ګردی د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2. یعنی په راتلونکو 12 ساعتونو کې به جلال آباد تر ټولو ګرم ځای او بدخشان به تر ټولو سوړ وي.
ازادي رادیو اوري او دادي د دې سات مهم موضوعات. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وايي پاکستان له یوې خوا د سولې خبرو ته د طالبانو دروستلو هڅه کوي او له بلې خوا حقانيان لا هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې تر ډیره ستونزې حل کړې دي.
تمون مشکلات تر هغه ځای پورې چې مونږ مشاهده کوو د دې رفع کولو خپل ټول چمتووالی نیولې. او
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط په وړاندې یوه واحده ځانګړې پالیسي نه لري.
یک پالیسی مشخصه که همه ارګانهای زیده در جلوگیری و مبارزه با احتیاط به او عمل کنند ظاهرا وجود ندارد.
د هند او پاکستان په پوله کې د راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او 12 نور ټپیان دي. همداراز اورو د فرانسوي چارواکو نن د کالی کمپ د تخلیه کولو چاري پیل کړي دي. په دې کمپ کې مو له یو افغان سره خبرې کړي دي.
زه مې روانو دلته ډېر زیات یخ یم. زه ما پروس کلم دلته ومه.
د خبرونې په توګه مانی مای کی د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اوریدل مه هیروي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي پاکستان لوي خو د سولې خبرو ته د طالبانو دراوستلو هڅه کوي او لبلې خو حقانيان لا هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري او لدغه هواد په آزاد ډول حملو ته دوام ورکوي. جنرال جان نیکولسن دا خبره انجن اکسپرس هندي او د امریکا ان بي سي تل نیوز شبکې ته په جلا جلا مرکو کې کړې ده. تفصيل د اسمت ساروان پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي پاکستان له یوې خوا د سولې خبرو ته د طالبانو د راوستلو هڅې کوي او له بلې خوا حقانیان لا هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري او له دغه هېواده په آزاد ډول حملو ته دوام ورکوي. جنرال جان نیکلسن دا خبره انډین اکسپرس هندي ورځپاڼې ته په مرکه کې وکړه او ویل چې دا مسأله ورته د اندېښنې وړ ده. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت د 14,000 کسیز ځواک عمومي قومندان همداراز وویل په قبایلي سیمو کې د تروریستانو پر خلاف د ضرب عذاب په نوم د عملیاتو له کبله د پاکستان پوځ او حکومت ستایي. د جنرال نیکلسن په وینا د دغو عملیاتو په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو په شمول ګڼ شمېر تروریستان افغانستان ته واوښتل چې افغان ځواکونه یې ځپي، مګر حقانیان افغانستان ته نه لاړل. دوی لا هم مجبور کړی شوي نه دي چې د پاکستان د عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته واوړي. د حقانی شبکه د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان کې د افغان او امریکایي پوځیانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. جنرال نیکلسن دې ته ورته خبرې پرون یک شنبه د امریکا ان بی سی نیوز ته هم کړې دي. نیکلسن وویل په کابل کې تر ټولو غټې حملې د حقانی شبکه د پاکستان له خاورې تنظیموي. د نیکلسن په وینا طالبان او حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري او لا هم اجازه ورکول کیږي چې له خپلو پناه ځایونو په افغانستان کې حمله وکړي. د ناټو قومندان انډین اکسپرس ته وویل په افغانستان کې د حقانی شبکه، طالبان، القاعده او لشکری طیبه سره مدغم کیږي او د دې معنا دا ده چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې د اډې په توګه د هندیانو او امریکایانو پر ضد حملو لپاره کار اخلي. له همدې کبله کانګرس په 2015 میلادي کال یوه لایحه تصویب کړه چې په هغه کې له پاکستان سره د امریکا مرستې د حقانیانو پر ضد د پاکستان له اقدام سره مشروطې کړي. جنرال نیکلسن وویل د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر ته یې سپارښتنه کړې چې د پاکستان له لوري د دغه هیواد په خاوره کې د حقانی شبکې پر پناه ځایونو کافي فشار نشته. د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی دی. نوموړی د طالبانو د اوسنی مشر هیبت الله اخونزاده مرستیال دی. دا شبکه د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره نږدې اړیکې لري. د شبکې په کابل او نورو ولایتونو کې ځینې لوی او وژونکي حملې کړې دي. په 2008 میلادي کال په کابل کې د هند پر سفارت حمله چې د هند سفارت د پوځي اتشې او یو ډیپلوماټ په شمول شپږ پنځوس تنه پکې ووژل شول. په 2009 میلادي کال پر پارک میلمستون حمله چې نه تنه هندیان پکې ووژل شول او په 2008 میلادي کال د افغانستان پر پخواني ولسمشر حامد کرزي د حملې هڅه د حقانی شبکې له لوري پلان شوي بریدونه ګڼل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راديو ده د افغانستان دفاع وزارت وای د امنیتي ځواکونو پر رهبری کې تر ډیره ستونزې حل کړې دي. د دفاع وزارت له هغه وروسته دا څرګندونې سوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ان بي سي تلویزیون سره په مرکه کې د افغان ځواکونو د ناسمې رهبری له کبله اندېښنه ښودلې وه. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان هم انتقاد کوي چې افغان حکومت تر اوسه د امنیتي ځواکونو په رهبری کې د سمون لپاره جدي او عملي اقدامات نه دي کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ کې د ستونزو د موجودیت په تړاو په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان تر روسیو سرګندونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي پخوا د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ کې ستونزې موجودې وې، خو د هواری په برخه کې جدي اقدامات شوي دي. د یاد وزارت د وین مرسیال محمد رادمنه شاهزادی راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ کې د مشکلاتو هواری عملا د جګړې په ډګر کې پر افغان ځواکونو مثبت اغېز کړی دی.
دا په دې معنی نه دی چې موږ هیڅ مشکلات نه لرو. مونگ مشکلات تر هغه ځایه پورې چې مونږ مشاهده کوو د دې رفع کولو خپل ټول چمتووالی نیولې او پاینده کې دا مشکلات صفر تر رسیږي.
د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې د ستونزو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نیکلسن له ان بي سي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغان ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې یو عمده لامل په بېلابېلو برخو کې د دوی رهبرۍ ته ورګرځي. دغه امریکایي جنرال د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې پر ستونزو سربیره له افغان سرتیرو سره د مهماتو او نورو اکمالاتو د کمی ستونزه هم د دوی د درنې مرګ ژوبلې لامل بللی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. له دې وړاندې په خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغان ځواکونو په مشرتابه کې د ستونزو یادونه کړې وه، خو په ورته وخت کې دا ډاډ هم ورکړی و چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وکړي. که څه هم جنرال جان نیکلسن د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ کې ستونزې نه دي مشخصې کړې، خو د پوځي چارو کارپوه جنرال زلمی وردک پر ضوابطو د روابطو حاکمیت د نامسلکي کسانو ګمارنه په مهمو امنیتي پوستونو کې پر فساد د ککړو کسانو ګمارل او په امنیتي ځواکونو کې د سیاسي ګټو پالل هغه لوی ستونزې بولي چې په خبره یې د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ کې موجودې دي. ښاغلی وردک په ورته وخت کې انتقاد کوي چې افغان حکومت د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ کې د ستونزو حل ته ژمنتیا نه لري.
حکومت غواړي چې اصلاحات راولي، زر تر زره د دې باید عمل وکړي. په دې اساس خبرې شته، عمل نشته. تر څو چې موږ خبرې او عمل یو برابر نه کړو، افغانستان د دې حالات نه خلاصون نه پیدا کوي.
ښاغلی وردګ وایي که افغان حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر غني د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې د موجوده ستونزو د حل لپاره ژر اقدامات ونه کړي، د وسلوالو په مقابل کې به د افغان ځواکونو روحیه نوره هم کمزوري شي، او په کمزوري روحیه افغان ځواکونه هیڅکله نشي کولای د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې بریالي شي.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ کې تر ډیره ستونزې حل کړې دي. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي امنیتي ځواکونو په ښار کې تهاجمي عملیات درولي او په دفاعي حالت کې دي. د کندوز د ولایتي شورا غړي غلام ربانی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له ښار څخه د طالبانو تر تصفیه وروسته له تهاجمي حالت راوتلي دي. په ورته وخت کې د کندوز ولایت د پامیر شلمې فرقې قومندان محمد اکرم سامي د وکیلانو دغه ادعا ردوي او ټینګار کوي چې په ښار کې د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات لا هم روان دي. تفصیل یو ځل بیا د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ښار د یو شمیر سیمو له تصفیه وروسته خپل عملیات درولې دي. د ولایتي شورا یو شمیر غړي ادعا کوي چې لا هم طالبان د کندوز ښار په څنډو کې فعالیت کوي. د ولایتي شورا غړي غلام ربانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم کندوز ښار ته د طالبانو د بیا راتګ ویره شته.
نیروهای امنیتی یک بار شروع کرده بودند جنگ و فعلا جنگ متوقف است. نمیدانم که چرا نیروهای
دیوی امنیتی ځواکونو یو وار بیا جنگ پیل کړی و خو اوس جنگ درېدلی. نه پوهیږم چې امنیتی ځواکونه ولې بیرته هغه سیمې چې له لاسه یې وتلي نه نیسي او جدي اقدام نه کوي. څو د کندوز ښار اوسیدونکي د درېیم ځل لپاره د کندوز د سقوط له ویرې څخه په امان کې وي. طالبانو څو اونۍ وړاندې د دویم ځل لپاره د کندوز ښار ځینې سیمې ونیولې، خو وروسته د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې بیرته طالبان له ښاره په شا وتنبول شول. د کندوز د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ښار ته د طالبانو د بیا راتګ د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات نه دي شوي.
وضعیت در شهر کندز گونه ای نیست که برای مردم قناعتمند خورده باشه. نیروهای امنیتی بلې در حالت دفاعي
دی. وی په کندز ښار کې وضعیت د خلکو د قناعت وړ نه دی. امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د دغه ښار د امنیت لپاره یو ښه دفاعي کمربند هم نه دی جوړ کړی. ویر او ناوړه وضعیت هم په ښار خپور دی. خو د کندز سیمه ییز چارواکي بیا د وکیلانو ادعاوې ناسمې بولي. د کندز د پامیر شلمې فرقې قومندان محمد اکرم سامي ازادي راډیو ته وویل چې په کندز کې لا هم د افغان ځواکونو عملیات دوام لري، خو نوموړی د ښار په 3 کیلومتره کې د طالبانو موجودیت نه ردوي.
وضعیت در کندز کاملا زیر کنټرول است. عملیات
دی وی په کندز ښار کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. زموږ عملیات چې د تندر نونس په نامه د ښار د پلټنې، تصفیه او د کمربندونو د کنټرول په هدف پیل شوي وو پای ته رسیدلی دي. دښمن په دغه نقطو کې قوي ضربې وخوړلې چې تر 200 ډیر کسانې د همدغو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي هم دي. په کندز کې د وروستیو جګړو له کبله د ګڼو کورنیو د بې ځای کېدو تر څنګ ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله واوښته. هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زرګونه هغه کورنۍ چې د کندوز د جګړو له کبله بیزای شوي وي، کندوز ته د جګړې وضعیت د خرابېدو له ویرې بیرته خپلو کورنو ته نه دي ورغلي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې ډیر افغانان د سولې د خبرو په نوم پروانو هلو ځلو شک څرګندوي، د طالبانو په قول ویل سوي چې د دې ډلې مشر د سولې د پروسې د چټکولو هلې ځلې کوي. طالب سرچینو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر پلاوی د پاکستان له امنیتي چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. اسمت څاروان په دې اړه نور حال راکوي.
ګارډین ورځپاڼه د طالبانو په قول وایي چې د دې ډلې مشر هیبت الله اخونزاده د افغانستان له حکومت او امریکا سره د خبرو د چټکولو هڅه پیل کړې ده. یو طالب مشر د برېټانیا د ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې په دې هڅو کې به پاکستان او نور ګاونډیان په تدریج شامل کړل شي. دا راپور وروسته له دې خبرېږي چې همدې ورځپاڼې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پټو خبرو په اړه راپور خپور کړ او ورپسې پاکستان ته د طالبانو د درې کسیز پلاوي سفر تایید شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پاکستان ته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د پلاوي د سفر هدف د ځینو مدرسو د بندېدو او کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې بللې، خو طالب سرچینو ګارډین ته ویلي چې د طالبانو پلاوی د نورو مسئلو تر څنګ د سولې د احتمالي خبرو د څرنګوالي په اړه د پاکستان له امنیتي چارواکو سره سلا مشوره کوي. سره له دې چې د سولې خبرو ته یو وار بیا خوشبیني زیاته شوې، خو یو شمېر افغانان شک څرګندوي. وایي چې هر کال د هوا او د جګړې له سړېدو سره د سولې خبرې تودېږي، خو چې هوا توده شوه بیرته جګړه زور اخلي.
بس سوری خبری شروع شد کم تیم سرنی سی بیا پاکستان بیا پریبانو در پشار را ولی بس بیا سوری خبر اللہ ہوئی که
بلکل اوران من سوری تا خوشبینی نالر زکر چی دیه کو سولا بوانه چی
منگ سولی تا سترگی سلاری نو کم پاکستان چی کم کوشش حاسی کری نو ناریو لسن پشار سر مخامر ده نو دزی و شار سر خفل زان واسی کنه.
پا دو حکی ده طالبانو یو مشر هم گاردین تویلی چی پاکستان غواری بیا ده سولی خبری پخبل کنترول کی واخلی، او په عین حال کې د امریکا له فشار او د نړیوالې ټولنې له انزوا ځان خلاص کړي. د همدارس وویل پاکستان ته تللي طالبان به د سولې د خبرو او له پاکستان سره د وروستیو معلوماتو د شریکولو په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو وژغیشي. د ګارډین د راپور پر اساس د طالبانو ځینې مشران په دې اعتراض لري چې د دوی د قطر د دفتر غړي په داسې ډول پاکستان ته تللي لکه دغه هیواد چې جلب و احضار کړي وي. په قطر کې د طالبانو سرچینو او د افغانستان حکومت له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د سپتمبر او اکتوبر د میاشتو په لومړیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو خبرې شوي او ټاکل شوی دی چې د دوی بل پړاو خبرې راتلونکې اونۍ په سعودي عربستان کې وشي.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط په وړاندې یوه واحده او ځانګړې پالیسي نه لري. د ولسی جرګې دویم مرستیال نن د جرګې مشري کوله او ټینګار یې وکړ چې د مخدره موادو کمیسیون دې له اړوندو وزارتونو او ارګانونو سره په دې برخه کې کار وکړي. د عامې روغتیا وزیر وایي مخدره موادو ته د اسانه لاسرسي په خاطر په مخدره موادو روشت کسان له درملنې وروسته 60% بیرته احتیاط ته مخه کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د شمیر زیاتوالي پولیسي جرګه کې د خلکو د استازو اندېښنې راپارولې دي. یا د جرګې د دغې ستونزې د هواري او د عواملو د پیدا کولو په هدف د دوشنبې په ورځ پولیسي جرګې ته د کورنیو چارو، عامې روغتیا او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیران استجواب کړي وو. د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاری چې د دوشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله انتقاد وکړ چې حکومت له احتیاط سره د مبارزې په برخه کې واحده او ځانګړې پالیسي نه لري.
له احتیاط سره د مبارزې لپاره یو مشخص او ځانګړې پالیسي نه ده موجوده. داسې پالیسي چې ټول اړوند ارګانونه له احتیاط سره د مبارزې او د هغې د مخنیوي لپاره په هغه باندې عمل وکړي ظاهرا نه ده موجوده.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې له مخې په افغانستان کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر له 3 میلیونه اوړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. وکیلان وایي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې په مخدره موادو باندې د روږدو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. د ولسی جرګې غړی حبیب سادات وایي که په خپل وخت په مخدره موادو باندې د روږدو کسانو غم ونه خوړل سي نو ستونزې به رامنځته کړي.
معتادینو تعداد دومره ډېر سوی دی چې سړکونه، لارې خرابه ځایو کې موږ په سترګو وینو. روزانه مواد هیروین په علني سکول کېږي. په دغه هکله نه وزارت مواد مخدر څه کړي دي، نه وزارت داخلي څه کړي دي او نه وزارت صحت امنیت څه کړي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د وکیلانو له پوښتنو وروسته وویل چې له زابل، اروزګان او نورستان پرته په ټولو ولایتونو کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره 119 بستردار روغتونونه جوړ کړي. فیروزالدین فیروز وایي بیکاري او مخدره موادو ته آسان لاسرسی هغه عوامل دي چې له درملنې وروسته 60% کسان بیرته مخدره موادو ته مخه کوي. دای وای اصلي ریښه باید پیدا سي. موږ چې د ناروغانو درملنه کوو او په دې برخه کې تبلیغ کوو وروسته مو لیدلی چې 60% ناروغانو بیرته احتیاط مخه کړي چې دا یو جدي او عمده ستونزه ده. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل حکومت پیاوړې اراده لري چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي په روان لمریز کال کې د کوکنارو په کښت کې د تیر کال په پرتله 10% او د مخدره موادو په تولید کې 30% زیاتوالی راغلی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غله آزادی رادیو اوري. د هند او پاکستان په پوله کې د راکټي حمله په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوی دي او 12 نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې په اټومي وسلو سنبال دغو دوو ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ لانجو زور اخیستی، د دواړو هیوادونو پوځي مقامات وایي چې په تازه راکټي حملو کې یو هندۍ سرتیری او دوه عام پاکستانی وګړي وژل شوي دي. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي په دې حملو کې د هرپال او چاروا سیمې چې پنجاب له جمو نه بیلوي هدف ګرځېدلې دي. خو د هند پوځ وایي دا پیښې په پورا، پارګوالا او کاناچاک سیمو کې شوي. د پاکستان پوځ ویلي په جنګلورا کلي کې په راکټي حملو سره پوجل شوي کې یو کلن ماشوم هم شامل دی او و نور ملکیان ټپیان دي. اخوا د هندي پوځیانو یو ویاند رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هند تر ولکې لاندې جمو کې د پاکستاني پوځیانو په حمله کې د هند د سرحدي ځواکونو یو سرتیری وژل شوی او 15 ملکیان چې پکې 2 ښځې او یو ماشوم هم شامل دی ټپیان دي. دا په تیرو 3 ورځو کې د هند دویم سرتیری دی چې په یاده سیمه کې وژل کیږي. په کشمیر سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ په پرته پوله کې وروسته له هغه د دواړو لوریو لخوا په یو بل بریدونه زیات شول چې وسلوالو حمله کوونکو 13 هندي پوځیان په یوري سیمه کې په یو حمله کې وژل. دا په 14 کلونو کې د هندي سرتیرو لپاره تر ټولو خونړی حمله وه. هند پاکستان تورن کړ چې د سپتمبر په 9 د دې حملې تر شا یې لاس درلود، خو پاکستانی چارواکو د هندي مقاماتو دا ادعا رد کړه. ان د پاکستان صدر اعظم هم په وار وار په خپلو خبرو کې هند تورن کړ چې د دې خبره په کشمیر کې د ظلم او ستم د پټولو لپاره پاکستان د بیلابیلو حملو په خاطر تورنوي. د هند او پاکستان ترمنځ د لکتر لګه ورسته یو څو میاشتو جنجال زیات لاملونه لري. په جولای میاشت کې د هند لخوا د یو کشمیري جنګیالي د وژل کېدو په غبرګون مظاهرې وشو چې د هندي سرتیرو لخوا د مظاهرهچیانو د ځپلو په عملیاتو کې نوي کسان ووژل شول. دغې پیښې هم د وروستیو لانجو د پراخېدو زمینه برابره کړه او یو ځل بیا په سرحدي سیمو کې د حملو سبب وګرځېده. هند او پاکستان له 1940 میلادي کاله چې سره جلا شوي درې واره سترې جګړې کړي چې دوه یې د کشمیر په مسلې وې او د وخت په تېرېدو د لانجمنې سیمې په سر د دوی جنجال لا زیاتېږي.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې پښتو خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو. له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن د حکومت له اجرایه رئیس سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د بروکسل په کنفرانس کې د نړیوالې ټولنې ژمنې به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای آی ډی د 191 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان سره د مرستې سند نن لاسلیک کړ. دا مرسته د بروکسل په کنفرانس کې د شویو ژمنو په ترڅ کې شوې. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او 2014 کال یې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومتي ادارې په افغانستان کې د احتیاط د ستونزې پر ضد د مبارزې لپاره واحده او ځانګړې پالیسي نه لري. په کشمیر کې د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په نښتو کې دوه پاکستاني ملکیان او یو هندای سرتیری وژل شوي دي. عراقي ځواکونو او کورت پیشمرګا جنګیالیو په موسل ښار کې له یوې اونۍ پوځي عملیاتو وروسته نن د دې ښار په دریو اړخونو کې د خپلو سنګرونو په پیاوړي کولو کار ته دوام ورکړ. د فرانسې پولیسو نن په ساحلي ښار کلی کې د کډوالو د یو کمپ د پاکولو عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو په ترڅ کې له 6500 زیات کډوال ایستل کیږي او د ښار په مرکز کې د نوملیکنې مرکز تبیول کیږي. او د قرغزستان سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې په پارلمان کې د حاکم ګوند له ائتلاف څخه ووځي.
له احمد تکل څخه په مننه. سپورتي خبرونه له سهرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د والیبال د 14 ټیمونو ترمنځ به سبا په ننګرهار کې سیالي پیل شي. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د لغمان، ننګرهار او کونړ لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. ښاغلی پوپلزی د دغو سیالیو د ترسره کېدو د هدف په اړه داسې وویل:
هدف از رواندازی شروع
شوه. وایي په ختیځ زون کې د والیبال وده چې د ولسوالیو په کچه به ټیمونه شتون ولري او تر څنګ به ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکنه وي. د ښاغلی پوپلزی د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به سبا پیل او تر 15 ورځو به دوام ولري. د لومړي ځل لپاره د ماشومانو یا ځلمکیو د لوبډلې د جوړېدو په هدف د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کیږي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د 12 کلنو تر 15 کلنو ماشومانو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي. ښاغلی صادقي د دغې سیالۍ هدف د بایسکل ځغلونې په برخه کې د ماشومانو یا ځلمکیو د ټیم رامنځته کول او د بایسکل ځغلونې د سپورت بنسټیز کول دي. دغه سیالي به تر راتلونکو 2 ورځو پورې ترسره شي. او د هسپانیې د لا لیګا لیګ د سیالیو په دوام د ریال مادرید ټیم وکړه شول چې د اتلتیکو د بلباو ټیم ته ماتې ورکړي. د هسپانیې د فوټبال د فدراسیون د معلوماتو له مخې د ریال مادرید ټیم 2-1 پر وړاندې د اتلتیکو ټیم له ماتې سره مخ کړ. بنزیما او موراتا د بریالیو ګولونو په وهلو سره د سیالۍ بریا د خپل ټیم په ګټه کړه. دغه سیالي 13 شپه 11 بجې د هسپانیې د ریال مادرید ښار د لوبو په میدان کې ترسره شوه. له ملتیا مو مننه.
تاسو ازادي رادیو اوري. فرانسوي چارواکو نن د کالی کمپ د تخلیه کولو چارې پیل کړې. ویل کیږي په دغه کمپ کې شاوخوا 1000 کډوال پراته دي چې د افغانستان، پاکستان، هندوستان، سوریې او نورو افریقایي هیوادونو څخه راغلي دي. دوی هغه غیر قانوني کډوال دي چې برتانیا ته د تلو نیت لري، خو فرانسه غواړي هغه کورنۍ یا تر قانوني عمر کښته کسان چې برتانیا یې د منلو موافقه کړې ده په همدې کمپ کې پرېږدي او نور کسان د فرانسې بېلابېلو ښارونو ته وویشي. په همدغه کډوالو کې یو افغان وګړي احمد لایق له یو کال راهیسې د افغانستان له کندوز څخه راغلی او غواړي له دې ځایه برتانیا ته ولاړ سي. فریبا ظاهر له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې یې د کمپ له تخلیه کېدو سره د کډوالو د وضعیت په اړه پوښتلې دي. احمد لایق په دې اړه داسې وایي:
دلته چې کوم کډوال دي، دا توریان دي، د افریقې دي او د افغانان دي، ټول خوشحاله دي چې کیمپ خراب کړ او نن ډېر زیات بسونه راغلل، ټول یې بوتلل. زه مې را روان وم، دلته ډېر زیات یخ یم، زه ما پروس کړی یم دلته وم، ډېر زیات یخ، ټول خوشحاله او ټول روان وو. دلته ورځ په ورځ حالات خرابېده. بس
په دې کسانو کې چې ولاړ افغانان هم
وو، او افغانانو، پاکستانیانو، انډیانو او زیاتره افریقانو.
شمیر به تاسو معلوم نه؟
تقریبا نن تقریبا 50 بسر اغلل، یو شل دانه د اوس ماول د لاړ نور هم د خلک ورته ولاړ لو خطل په بسو کې پلاین کې ورته ولاړ.
دوی دقیقا چیرې بیا کوم ځای ته بیا په بسو کې؟
د فرانسې هر خارو ته بیا، مثلا هر یو خار کې 50 نفر ته جای جوړ کړی، 150 ته جوړ کړی، د ټول باندې تقسیموي او هر یو خار ته 30 کسانه 40 کسانه ورکوي. او په دې کم کې تقریبا 2000 نفر پراته دي. ټول ته ویل چې تاسو باید چهارشنبه پورې، تاسو پورې بسونه راځي، باید تاسو لاړ شئ او بسو کې سپار شئ. او کم چې تر سندان دی هغه د عمل د پاتې کیم ده، تر سندان ته کیم جوړ کړی، یعنی دوی بیا یو برتانیا ته څوک فامیلی لري برتانیا کې.
بله، تاسو ویل چې دغه خلک خوشاله و چې لدې زیاتله هلته چې داسې راپورونه موږ درلود چې کله چې څو ورځې مخکې هم د پولیسو د خوا د دغه کم ته تخلیه کېدو یا د کم ته رنګولو چارې پیل شوې وې، بیا کډوالو غبرګون ښودلی و او دوی د پولیسو سره مقاومت کوه.
بعض خلک نه غواړي چې د ځینې لاړ شي، هغوی غواړي چې لاړ شي برتانیا ته. خو اوس زمې را روان، زیاتره خلک ډېر مجبور او دلته ډېر زیات یخ ته دلته خیمو کې گزاره ډیر سخت او ډیر زیات یخ، زیاتره ډیر خوشاله او یو څه پاتې دي. کېدای شي هغه نورم پولیس سره جنگ راشي یا کمبل شي ګاز ماسک واچي، نو نه پېږم. چهارشنبه پورې معلومات کې کېدای شي دا کیم وران کې ټول وباسي.
او تاسو په خپل څنګه، تاسو هم لږ کسانو یاست چې اوس انتظار یاست چې په بسونو کې ولاړ سي که څنګه؟
زه خپل او ما سین وړکه ده، زه 14 کلنې ما ماما په لندن کې رمال خپل ځان د شتر کړی یو کې یو کې لپاره دلته تقریبا 1500 واړه دی. نو ما دوی کې ځان لیکلې، دوی دلته یو کیمپ جوړ کړی او دوی همدلته منتظر اوسه موږ تاسو بیا یو.
شه دا د یل سو دا ټول افغانان دي ک دا نور کډواله مرسره دي، دا کوم چې بریتانیا
مو نور هم دي، انډین دي، عربیان دي، افغانان دي، توریان هم دي، هر ملک نه دي، څوک چې وړه دي
هغه به بیت پام دي کم کې پاتېږي.
او دلته کانتینور کې په جوړ کړه تقریبا 1500 نفر لپاره کیند، هغه ماشومانان به ټول هم نه پاتې کیږي څوک چې برتانیا ته ویږي.
شه نو دا کم دوی یوازې تخلیقي او کنه غزاینه چې تخلیقي جګړه رنگي هم دا کوم زاینه چې جوړ سوی دي،
او کم چې خیمیری او کاروانونه دا ټول خرابې خالي کم پاتې کیږي، کم به نو ټول زاینه خرابې. لخر چهارشنبه پر شروع ورته کوي او اوس خلک ټول روان دي، پولیس هم مصروف دي، بسو ته ولاړ دي او بسونه راځي او ټکی او وړي خپل خارو ته وړي. ډېر هم زیات معجز روان دي. دا سبای 8 بجو نه شروع شوي تر اوس 12 بجې دي تقریبا اوس هم روان دي.
بله، او د مرستې لپاره کوم مرستندویه یا خیریه موسسې دا خلک ستاسو کنه ستاسو چې کډوالو ته که ستونزه پیښیږي یا دوی لپاره نور بشري مرستې ورسي، خوراک ورته ورسي، داسې کوم څه ستاسو اوس فعلا؟
او هغوی دلته کیمې جوړ کړی، د عمل ته خوراک هم ورکوي او مخکې هم دلته خوراک ورکوو، ټول مهاجرین ته خوراک ورکوو. هماغه به خلاص خالي ده د رسندارو لپاره، د رسندان هم دلته کیم کې رجستر کوي، هغوی ته کارتونه جوړوي څوک چې پالاسینې هغوی ته چې لاړ شي. او د جینې بیا څوک چې دلته پناهیده غواړي، یعنی دلته پاتې کیږي فرانسه کې، نو هغه به دلته پاتې شي تقریبا یو میاشت ورته وخت ورکوي کور کې، چې انته کور کې یو میاشت اوسېدلی شي. یو میاشت پس خپله مشوره وکړه که فرانسې کې پاتې کیږي ازیل وکړه او که نه پاتې کیږي کمبله خوازي به لاړ شي. یو میاشت پورې تا ته وایي مونږ څه نه وایو چې ازیل وکړه یا نه وکړه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونې په دې نیمای کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اورو.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د اسلام سپیشلی دین چې د لومړي ځل لپاره د انساني حقوقو او پتی را بیا د خصو د حقوقو بنسټ کې خود او د بشري ژوندانه لپاره یو آئین رامنځته کړ. د ځینو کسانو د کړنو له کبله د نړۍ په کچه یو ناسم انځور وړاندې کېږي. د ملا امامانو لخوا په کم عمر نجونو او هلکانو جنسي تیری، سرایي محاکمې او د ښځو د حقوقو سرغړونې هغه مسایل دي چې په دې برخه کې جدي پوښتنې رامنځته کړي دي. السلام علیکم، حمید مومن یم. حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خپرونه مو لکه څرنګه چې مې مقدمه کې اشاره وکړه، د مذهبي چارو د سمون په برخه کې ستونزو ته ځانګړې کړې ده. البته په دې خپرونه کې زموږ میلمه دی د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ښاغلی فیض محمد عثماني. خپرونه ته راغلاست ښاغلی عثماني. موږ تاسو په کابل ښار کې د یوې دردونکې پیښې شاهد وو، هغه د فرخوندې وژنه وه او د هغې عوامل د تعویز نویسۍ له پدیدې سره تړلی وو. له هغه وروسته افغان حکومت پرېکړه وکړه چې په کابل او د هیواد په کچه تعویز نویسان دې راټول کړي او دغه پدیده په یو مخیزه توګه پای ته ورسوي. که په دې خپت عثماني صاحب معلومات راکړي چې د حج اوقاف وزارت په دې برخه کې څه کړي.
هو، څنګه چې زما لومړنۍ میاشت وو چې خپل کار باندې ما شروع کړی وو، دغه ناولین پیښه سو په کابل ښار کې، او دا زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې یو د عطف نقطه وو. غینا ورسته لومړی موقف زموږ دا وو چې د دې حقیقت خلکو ته وړاندې کو، او څنګه چې تاسو او ټولو هیوادوال خبر دی چې ګویا داسې واقعه سوی وو چې یوه نجلۍ قرآن کریم سوزولی وي، اما بیا ورسته د حقیقت څرګند سو چې هغه څه هم نه وو چې خلق ویل او احساسات را وپارول.
وزیر صاحب، زما اساسي پوښتنه دا ده، د کمیسیون پرېکړه مو لیدلې وه چې دا موارد باید راټول شي، اما اوس هم د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې لیدل کېږي چې لا هم دغه تعویز نویسان موجود دي او په کافي تعداد کې خلک ورته مراجعه کوي. نو د دې دوه ښکاري چې دغه پرېکړه سمه نه ده عملي شوې.
دا عملي کېږي، اما زه یو حقیقت تاسو ته ووایم چې د حج پروسه کله کله زموږ نور کارونه تر لنار لاندې راولي. موږ حساب کړل چې د ثور د دوم ویشتم نه د میزان تر درویشتمه پورې چې پنځه میاشت کېږي موږ اکثر د حج په پروسې باندې مصروف وو.
خبرم عثماني صاحب محترم، د حج اوقاف وزارت بېلابېلې برخې لري، د حج د چارو لپاره جدا اداره ده، د مساجدو د تنظیم لپاره جدا اداره ده. دا څنګه امکان لري چې د یوه پروسه چې شروع کېږي د حج او هغه هر کال شروع کېږي ستاسو ټول کارونه تر اغېز لاندې راولي؟
د دغه وزارت تشکیل او د حج د پروسې لویوالی دا ایجابوي چې موږ باید نور کارونه لږ وزندو او دې باندې تمرکز وکړو. چې الحمدلله
خونده د پیښې نه تقریبا دوه کاله تیریږي،
اما په دغه دوه کالو کې خو ډیر کارونه سوی دی، ډیر دوکانونه وتړل سو او یو طرز العمل هم جوړ سو. اما ښار کې ځینې زورور کسان هم دي، موږ هغه باندې اعتراف هم کوو.
عجیب نقطه ده، اوس زه بشاره وکړم، په افغانستان کې مثلا د مافیایي ټیمونه لږ دي، قوی خلق دی، آیا واساسو هدف دار چې مذهبي مافیا هم پیدا شي؟
یعنی مذهبي مافیا موږ ورته نه وایو، داسې ده چې د روحي او عقیدتي له لحاظه ځینې داسې تعویز نویسان دي چې نور خلقو تر اغیز لاندې راولې دي. داسې نه و چې دغه پروسه بالکل زندول سوي وي. موږ یو طرحه د مجلسینو کمیسیونو ته چې لګلې وو هغوی له خوانه هم هرکلی سو، اما زنه کسان دی په دغه تعویز نویسانو کې چې اوس نمونه نشم اخستای چې دوی ډیر مقاومت کو زموږ په مقابل کې،
مقاومت پس ډول
مقاومت
لوړپړو چارواکو کې څوک پیژني،
وو لوړپړو چارواکو کې هم دوی خلق پیژني او د دوی لخوانه موکتکل کله زنګونه راځي وای چې تاسو دوی سره کوشش وکړئ چې غرس
ما عجیب خبر نه ده. حکومت پریکړه کوي یو قیمتي ژوند لاړو لمنځه، یو ناورین رامنځته کړو، د نړۍ په سطح باندې افغانستان هغه تصویر انځوره اتر پختن لاندې راوصلو.
اما خبره ده چې خامخه دا خو رواج شوی ده زموږ په وطن کې، خامخه کله کله خلق واسطه کوي، اما موږ هغه ته هیڅ پام نه دی کړی. اما ځینې داسې کسان دي چې د یو څو ورځو لپاره خپل کاروبار بندوي، ورسته بیا شروع کوي.
کله دا تعویز نویسې مسله یوې خواته پرېږدو، عثماني صاحب محترم، په ځینو مسجدونو کې په ولایتو کې د ځینو ملا امامانو لخوا په کم عمر نجونو او علاقانو باندې جنسي تیری وشول. دلته هم یو پښتنه خپل د وزارت په کچه چې دوی د جماعتونو د چارو د تنظیم اداره هم لري، دغه مسایل تاسو سره هم تعقیب کړی دي، سره هم ملا امامان تاسو معرفي کړی دي چې د نه د داس یو پیخه رامسته کیږي ځکه دلته یوازې د وزارت د حیثیت مسله هم نه ده د اسلام د سپیشل دین د حیثیت مسله ده
مخکې لدی نه چې جواب درکم دغه اصلي توګه ته اشاره وکم چې هر څوک چې ګره پریک دی او سپین او تور پټکی تلې هغه ته موږ مولا امام او عالم د دین نه سو ویلای هغه چاته موږ عالم د دین رښتینی عالم ورته ویلای سوچې لک تر لګه لس کال په دینی مدرسو کې سبق ویلی وی
تاسو داسې کسان معرفي کړی مساجد
وو
دغه په بغلان کې چې پیښه وشوه په قندوز کې پیښه
وشوه دغه حادثه چې تیر هفته په بغلان کې اوسو هغه دغه ځوان خواته چې تاسو ګورئ هغه یو متقلب انسان و چې هغه ته موږ د عالم دین هغه قوارین معلومیږي چې هغه بالکل د دین الف با نه دی ویلی
څنګه داسې کس ته اجازه ورکول کېږي چې په جمعات کې امامت وکړي
هغه امام هم نه و دغه سلې دغه حادثه چې د بغلان کې دغه ځوان چې وونه تقریبا په ټول هیواد کې یو سل شپېته زره جماعتونه لرو او دا داسې نه ده چې موږ وسو کولی چې د ټولو جماعتونو امامونه زموږ له خوانه نه ټاکل کیږي خلق په خپل ځان ته امامونه ټاکي
ریاست مساجد وظیفه شوه باید دی رجستر شي د مولا امام
شه ده دغه کار شروع شوی د 15 زره جماعتونه رسمي دي زموږ تقریبا سلوي پنځوس سره جماعتونه هم راجستر شوی دی او موږ دغه پروسه ادامه ورکو تر څو چې ټول جماعتونه راجستر شي هغه جماعتونه چې رسمي دي هر قسم حالات سیرل کیږي اما د لرو پراتو په کلو کې کله کله دغه سپیخې پیدا سي کله چې تحقیق وینو چې دا هغه اصلي عالم هم نه ده
دلته خو بالاخره یو نهایت خو وي چې باید مسؤلیت واخلي که چېرته د حج او اوقاف وزارت که داسې کافي کنټرول نه لري په هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې دي مثلا دغه د تجاوز پیښه دا په قندوز کې وشوه هغه مولا امام په شل کاله بند محکوم شو دغه سیزونه ته باید د ځواب یو مرجع وي
دلته خامخا دینو په دیني په چارو کې مګر لومړنی مرجع په افغانستان کې وزارت د ارشاد حج او اوقاف ده او موږ دا پروسه شروع کړې ده چې علماو سره ټینګ ارتباط ولرو او زموږ جماعتونه معیاري سي د جید علماو غوښتنه هم همدغه سده په دغه 13 هفته کې موږ د 300 مولا امامانو نه نوې تشکیل کې امتحان مو واخیستل یو کمیسیون ټاکل شو
ورته وخت کې په ځینو سیمو کې لیدل شوی موږ په سرپل جوزجان کې په دغه سیمو کې پلار لور د غلا په ارتکاب باندې سره هم دره وهل کیږي الکه جنې د نامشهور روابطو له کبله په درو وهل کیږي سنگساریږي دغه سیزونو د مخنیوي لپاره چې ځای سیستم لرو یا دغه علما چې په دغه مسایلو کې ښکېلو دا عدلي تعقیب ته تاسو هم معرفي کړئ
اکثر دغه حوادث چې تاسو ورته اشاره وکړل دا خو هغه ساحاتو کې پیښه شوه چې الته مخالفینو تر ولکې لاندې وو وایو چې دا کار بالکل شریعت سره نه دی برابر کوم کار شریعت سره برابر دی چې دغه کار برابر وي
یو پیښه چې تاسو د افغانستان په تاریخ کې تقریبا بې ساري او یو د وحشت یو بیلګه وبلله د فرخوندې وشنه هغه تعویز نویس هغه خلک نه دی محاکم
هغه هغه پروسه ادامه لري اما راغلو دغه حادثه ته چې کله محکمه سهرایی محاکم تطبیق کیږي او ځنې داسې بې ځایه فتواګانې ورکول کیږي زه تاسو ته وایم چې ګورئ ځنې علما په نامه د علما شته دي چې هغه د خلکو احساساتونه مخصوصا هغه ځایو کېږي
مګر سره کوم چې په خپل مقدمه کې اشاره وکړه اسلام سپیشل دین
هو
کوم بنسټ چې د انساني حقوق او په تیر بیا د خزو د حقوق لپاره کې خود هغه به ساره ده اما دغه اسلامي ارزښتونه نه چې نن د زنو اشخاصو لخوا تر پخو لاندې کېږي او نړۍ ته د اسلام یو ناسم انځور وړاندې کېږي د دې مخنیوي باید څوک وکړي
د دې مخنیوي مقتول باید وکړي دولت باید وکړي او د خلکو همکارۍ باید موږ سره وي
په هواد کې د خزو حقوق مسلې تر شو جونې په بد کې ورکول کیږي قتل رور کوي پلار کوي باید هغه پرې داغه لور یا خوري وکړي دغه سوزونو د مخنیوي لپاره تقریبا تر ډیره پر ګوته تاسو ته نیول کیږي ځکه هیڅ یو واده بغیر د مولا امام د لخوا د نکاح د تړون نه بغیر نه کیږي
په دې برخه کې زه یو امر تاسو ته درکم دغه خو یو مشکل ده اکثره ځایو کې زموږ په وطن کې زموږ په هر کال کې لسها سیمینار ټول ولایتو کې موږ لرل او کتابونه د دغه مسائلو د قباحت او د بدوال بیانولو کې موږ ولیکل او د جمعې په ورځ زموږ د کمیټې لخوانه چې الته د خطبې موضوعاتو باندې کار کوي د دوی لخوانه ډېر تاکید وسو ټول ولایاتو کې چې زموږ مولوي صاحبان دغه شیانو ته باید پام وکړي اول خو ما تاسو ته وویل چې هر هغه چاته چې محراب کې دریږي او امامت کوي هغه ته موږ د دیني عالم نشو ویلی د ځینې مجبوریتونو له امله یو سړی چې کافي دینی معلومات نه لري هغه زی امامت ورکی اما دلته د سپینګرو مسولیت د کورنۍ مسولیت
او دغه مسلې تر ازم ممکن پزینو سیمو کې تاسو وسونه رسیږي باور کې د تیرو سو میاشتو راهیسې د عدل په نامه یو کس ده پکتیا کې د بدو په ضد باندې اعتراض کړی ده مونږ کوم ځکه ونه لیدل چې کله د حج او اوقاف وزارت کوم چارواکي راوتي او اعتراضیه غونډې نیولې کله چې زورونه رسیږي خبره اعتراض ته رسیږي اما تاسو خو اعتراض هم تر اوسه پر نه راکړه
ډیر په بخنه سره جناب مومن صاحب زوایم چې تاسو دا کار ووسو اما متاسفانه تاسو نه خبر زموږ ځنه جید علما او لخوانه په ځنه تلویزیونو کې پروګرامونه ولسو او خبر سو مخصوصا د ملي په تلویزیون کې دغه کار په حق له کتاب اولی کلسو او د زنه جید علما او لخوانه هغه عادل سره خبر وسو دوی او تورغلل تاسفانه اکثر رسانه هم زموږ هغه د جمعې د ورځې خطبه نه نشروي
اما باور کې په کابل خار کې د کابل په حدودو کې داسې مساجد دي چې هغه د جمعې ورځې خطبه د حکومت په ضد په تبلیغاتو باندې دي
زه یو شی ته حیران یم داسې ډېر په اندیوالي کې وغه کېږم ما وویل چې زه تاییدوم دغه سې جماعتونه موږ لرو چې ځینې مولوي صاحبان چې احساساتي وسو دیموکراسي د فضا نه دوی استفاده کوي تاسو راشئ دغه رسنیو ته چې میلیونها لیدونکي لري زموږ سیاسي کارپوه او زموږ اقتصادي کارپوهان دغه خلق راځي او په دغه رسنیو کې هر څه وایي حکومت ته اما تاسو ولې هغه نه اعتراض هغه په کوم اعتراض نه کوي
حج او اوقاف وزارت موثر پروګرامونه تر لاسه نه دي ولیدي تاسو یو شی سپاري اما هغه به کنټرولیږي نه چې هغه واقعا تطبیقیږي هدف دا دی
زه دلته وایم چې دولت مخصوصا د ارشاد حج او اوقاف وزارت داسې هیڅ کوم پروګرام نه لري چې امامانو باندې کوم شی تحمیل کی ملي منافع هغه به له خبره ده
موجوده حکومت د انتخاباتو پر بنسټ د خلکو د رایو پر بنسټ جوړ شوی ده جهاد د دې په ضد رواد کني وی روا دا د ملي منافع خبره نشو
کله چې دغه حالات پیښ شو زموږ امنیتی ارګانونه شته موږ بیا زو او هغه عالم سره غږیږو
د ازادۍ راډیو محترمه اوریدونکو تاسو د عثماني سب سرګندونه واورید کسه هم د حج او اوقاف وزارت په هیواد کې د مذهبي چارو د سمون لپاره ځینې پروګرامونه تطبیق کړی دي سیمینارونه پرانیستې دي په تیر بیا د ښځو د حقوقو د مراتولو په برخه کې امامانو ته خطبو د تنظیم په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي خو د عثماني صاحب د خبرو له مخې د هیواد ناسم حالات کله کله د سبب ګرځي چې د دې پروګرامونو په سمه توګه تطبیق نشي دا چې دغه مرکه نه ستاسو سره برداشت د قضاوت به ممتاز ته پرېدو ډیر زړه مننه
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړ تر ازم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وری خدای راستي کو زما دا یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف وی ګرک وای ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیندیم بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید په دې خبرونه کې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د نامنې علامه د بیزای شو ستونزې راخستل شوې ده لدغه بیزای شو څخه یو تن ازادي رادیو ته وویل چې کورونه پریخي او په دښتو کې پراته دي دوی وایي حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې دا ستونزه د حکومت د اړوندو ادارو له چارواکو سره هم شریکه شوې ده
د انصاف پلټکه
رو رستا نوم څه دی او د کوم ځای خبرې کوي
فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ ما نکتاری چیز علی صاحب موږ ماجر یو د سخت مقامات سره مخامخ یو دا غزموږ و کلی ته راشي بالا په کلی کې وم شلی چنیاشي دانیزی ستیشي دانیزی نپرشي دانیزی د سخت مقامات سره مخ یو دغه مخنیوی باید وسی په دشتو باندې پراته یو هیڅ مقامات موږ حکومت ته خنه دي لیدل چې موږ ته یو کومک وسی توغ نشي نه چې موږ یو خل لارې بندې دي وړه بنره رسی بیخی هم در در بدری سرمه خزمش در دی کمک وشی دقا باید دقا بازار جست جر اونی ولشی دستخ مشکلات دسترم مخامخی
سمر وقت کیگی چه کورونا مپریخی؟
یار دقا شپار شپی کیگی
حکومت باید سوکلی؟
زما غوښتنه دغه شی دی چې معنا دغه قوانونه بند شي او موږ سره مقومک وشي او موږ د سخت مشکلاتو سره مخ شو دغه لارې مال نقص سره یله شي او کومک موږ سره وشي. اساسي ستونزه مې دغه ده چې معنا دغه بازار یا ژر تر ژره ونیول شي په دښتو باندې پراته وي چې موږ خپلو ځایو ته ورسو.
تاسو اوس چیرته پراته یاستئ؟
بس په دښته کې دغه سې پراته یو دغه په دښته باندې پراته یو بس دغه سې دغه ملار ته یخ دغه سې پراته یو دا شي سپنه نه نو چې موږ په فکرینو.
تاسو سره خو به ښځې او ماشومان هم وي، دوی خو ناروغ شوي نه دي؟
وو کوچنیانو مرستی دی یخ ویلی دی ستړي سوي دي، بس دغه قوانو هم زبلي دي، ډېر مشکلات سره مخامخ یو.
دا ځای چې تاسو پکې پراته یاستئ نوم یې څه دی؟
دا د بازار سرد مرته به وایو دغه چې دی دوه ساعته که درې ساعته لار دغه چې د بازار څخه ګوشال ته تللي یو په یو دښ کې پراته یو. دا نو د خاتون ورته وایي، د خاتون دی بس جنګلغول ورته وایي، بس په دغه کې بس په ژوند کوو.
ستاسو ستونزه به د حکومت د اړوندو ادارو له مسؤلینو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د غورماچ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې مو د طبي پیښو پر وړاندې د امادګۍ د خپلواک ادارې لمرستیال محمد اسلم سیاس سره شریک کړه. سیاس عبدو ازادي رادیو ته وویل چې کورونه پریخې او په یو دښته کې پراته دي. په دې ځای کې چې دوی پراته دي نه پکې د اوسېدو ځای شته او نه خیمې لري، بس په آزاده هوا کې شپې سبا کوي. ستاسو اداره له دوی سره څه مرسته کولی شي؟
نه تنها په فاریاب کې بلکې په هر ولایت کې د مونږ وغلې بې ځایه کېږي چې له جنګ له امله او یا د حوادثو د طبیعي پیښو له امله که بې ځایه کېږي، دا کولای شي چې د مونږ د ولایتي دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل مشکلات مطرح کړي. حتما هغوی مشکل انشاءالله حل کېږي.
جناب سیاس صاحب، دوی وای د ولسوالۍ له بازار لري په یو دښته کې پراته دي، دوی وای ډایریږي بازار ته نشي تللی.
موږ کولای شو هغوی ته اوس چې دا خبر ما ته ورسېده یو تیم واستوو، هغوی ته سروي وکړي او هغه لومړنی نیاز چې هغوی په غذا ضرورت لري، په خیمه ضرورت لري، په کوم شیانو چې هغه نیاز لري هغوی ته یادداشت وکړي، د نیاز په اندازه ورسره مرسته وشي.
سیاست کومه بله لاره شته چې دوی ته عاجل مرستې ورسوي؟
دا دوه لاره لري. یوه لاره ډېر نږدې لاره دی، هغه دی چې هغوی د موج ولایتي دفترونو ته لاړ شي او خپل مشکلات ورسره مطرح وکړي، هغوی تصمیم نیسي. او یا که دا نشي کولای، موږ تیمونه ولېږو چې هغوی ته فاروي ارزیابي وکړي او د هغوی نیاز په اساس ورته مرسته وشي.
په لومړي سر کې به له دوی سره څه مرسته وکړئ؟
دا اله لري د نیاز مندي د یو فامیل، لکه موږ چې مرسته کوو خیمې مرسته کوو، غذایی او غیر غذایی توکو مرسته کوو، په صحي بخشو کې که هغوی نیازمند وي هغوی سره دکتران نرسان دی ورسره همکاری کوي چې دوا ورکړي، معاینه بوشي. دا کارونه چې دمونږ د اضطراري کمیټې له لارې کېږي.
تاسو دې خلکو ته ډاډ ورکوئ چې مرستې به ورسره وشي؟
حتماً حتماً انشاءالله هغوی زمونږ دفترونه لاړ شي، خپل شکایت ثبت کړي، هغوی حتماً تصمیم نیسي او ورسره مرسته کېږي.
سیاسب که دوی شکایت و نکی، آیا ستاس اداره پا خپل ده بیزای شو و کم سروی نکی؟
دا امکانات شته او امکانات داده چی باید تیم لال شی گوری چی دا خلق ریشتی ها بیزای شو بایده. دین کسان تاسی هم منطره همه هنگ بایی چی تلیفون کهی چی موج دغه خلقی و دمره مشکلات لروخ و تیمونه چیزی گوری چی نه خلق شته و نه اغا مشکلات.
سیاس صاحب، تاسو مطمئن هستئ چې د مرستې رسولو امکانات لرئ؟
انشاءالله موږ مشکل نه لرو د کومک رسونې په برخه کې. سلای فامیلونه باید حتما فاروي ورجوي شي.
د انصاف پلټکه
داوا د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونې ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجوده وي، لومونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د انصاف پلټکه
آزادي رادیو لوونه تروو.